سوله اسلامي باید د خبره چی اوسي د ولسمي بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه خبري.
د فرا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جکپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فرا ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. فراته په ورغلي پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی، د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج شامل وو. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې مسؤلین وایي که څه هم په جنوبي سالنګ کې د واورې اورېدل دوام لري، خو لاره د مسافروړونکو او باروړونکو موټر پر مخ نه ده تړل سوې. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې دې لاس نه وهي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړ کړي. میاخان د پکتیکا په یوه لیرې پرته سیمه کې اوسي او خپلې لوڼې هر ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لیرې یو ښوونځي ته رسوي. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د یوې فابریکې ته نړېدو له امله څو کسان تر خاورو لاندې بند پاتې دي، او د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یوې زلزلې چې قدرت یې د رشتر په اندازه 5.8 ثبت شوی دی خبر ورکړی دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واوریدل دي او نور خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې د آزادی رادیو .com یا هم آزادی رادیو تکي او ار جی. زموږ د اوسنۍ خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام مخبريږي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنوریدونکو د مخکې خزې د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندم چې خوشاله ونې مو تیرې کړې وي. بیا هم خوشاله یم چې یو ځل بیا د مخکې خزې د خبرونې واره ورسید. او زه مریم توخی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، البته د تل په څیر په خبرونه کې مخکې بریالۍ او ځوانه میلمنه البته لرو په خبرونه کې چې درنه خور مروه امینی د کورنۍ چارو وزارت ویان مرستیال را سره ده. دوی په کارونو بغږیږو د چ څومره ستونزې ګاللې دي، څومره مبارزه کړی، اوس څه کارونه کوي او همدارنګه د ښځو لپاره څه کړي، په دې موضوعات بغږیږو. خو په پیل کې به اغلې امینی ته خیر اغلاست یم. په خیر اغلې، وخت مو
ډېره زیاته مننه مریم جانې. سلام تاسو ته، همکاران ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته ملن کومه له بلنې څخه مو هیله لرم راز مو تر دې دمه په خیر سره تیر کړی.
کور ودان اغلې امینی. اغلې امینی، چیرته مو زده کړې کړي دي تر کومه کچه پورې؟
ډېره مننه مروه امینی. درویش کال مخ کې میدان وردګ ولایت کې وزېږېدله. عملته مې خپلې لومړنۍ درسونه او دا مې پیل کړل. ورو ورو راغلو کابل ته، ځکه امنیتي وضعیت دغه ولایت داسې نه و چې موږ دې هلته وسکولی په ارامه فضا کې د ژوند وکړو او خپلو درسونو ته د ادامه ورکړو. کابل کې مې مکتب خلاص کړی، بین المللي مکتب کې، او وروسته له هغه نه اوس د قضا او څارنوالۍ لیسانس لرم او هڅه کوم چې ډېر ژر به ماسترۍ ته هم شروع کوم، تر څو هغه د افغانستان خلک کومه غوښتنه چې له موږ څخه لري او میرمنې هغه زیار باسي هغه یو نتیجه ولري او ډیر ضربه ماستری هم شروع کیږي.
هغه لمنی، یعنی تاسو زکړې پایل کړی، تاسو ولچ په میدان ورته کوم زکړې پایل کړی، کوم ستون سره مخامخ شوی یالته پټولنه کې خلکو او اوس مهال څنګه
میدان ورته کوس له هغه ولایتونو د څه امنیتی لحاظ نستونځي په ډیری دي. هلته اوس هغه وختونو کې خوخو دنجونو لپاره، زموږ دورونو لپاره خوندي و، حداقل استادانو کولای شوی په آرامه حساب باندې خلکو ته درس ورکړي. اما ورستر بلې هلته سنتي ستونزې هم ډېریږي او هغه ډار چې د خلکو په ژوند کې د ځکه هغه سیمې اکثرا د افغانستان د مخالفینو په لاس کې دي. او هلته د مکتب یا د ښوونځي یا د درس ویلو یا د مدرسو امکانات د نجونو لپاره ډېر کم سوي دي. د افغانستان حکومت په پلانونو کې یو همدا د ځکه میدان وردګ له ولایتونو دي چې ډېر نږدې دي مرکز ته، پلازمېنې ته ډېر نږدې دي او لوی ستونزو سره مخامخ یو. هلته نو ځکه په هغه وخت کې بیا هم ښه و، موږ هغه لومړني درسونو لپاره موږ ته فضا برابره وه او دا امکانات شتون درلوده. اما لویه ستونزه اوس دا ده چې زه ډیر زیات خوشینه يم خپل ولایت ته خپل غزایت چې زال ته زیګیدل يم چې جونې نسې کولای اوس په هغه امکانات هغه لومړني امکانات چې حداقل موږ درلودل متاسفانه اوسې نه لري. اما د دې ولایت خلکو ته او نجونو ته د افغانستان حکومت او د کورنیو چارو وزارت په نمایندګۍ سره باید ویم چې ډیر زر به لکه نه یا لس ولسوالۍ نورې چې په بیلابیلو ولایتونو کې پاکې سولې له مخالفینو څخه میدان وردګ به هم له هغو ولایتونو وي او بیرته به د میدان وردګ خلک او په ځانګړې توګه نجونې به راوګرځي هغه انساني ژوند ته او خپلو هیلو ته چې دوی لري په دې ولایت.
څنګه یعنی د چا حمایت درسره ډېر و چې دې کچې ته ورسېدې؟
مننه کوم تاسو نه. ما مې خپل کار له رسنیو څخه پیل کړ. ډېره موده مې په رسنیو کې کار کول. هغه وخت آشنا سولم او په یو داسې یو کورنۍ کې زه زیږېدلې یم چې ټول په رسنیو کې کار کوي. یعنی له کوچنیوالي نه ما ته د رسنیو په اړه آشنایي له خلکو سره دا چې خلکو سره ته په اړیکه کې اوسې څومره دا ژوند د خوند وړ ده ځکه خلک تانه حمایت کوي. ډېر لوی حمایت د خلکو ما سره ده. یوه موضوع دا ده. بله موضوع دا چې د افغانستان په ژوند کې یا د افغاني نجونو په ژوند کې هغه څه چې ډېر مهم دي د پرمختګ لپاره هغه د کورنۍ ملاتړ ده. څومره د کورنۍ تا سره ولاړه ده، څومره تا ته لاره هواروي. زه له هغو استثناعاتو د افغانستان د نجونو یمه، شاید چې ډېرې کمې وي دلته چې کورنۍ ترې ملاتړ کوي یا یې هم تر څنګ درېږي او کوښښ کوي چې دوی ته هغه ژوند برابر کړي چې دوی یې غواړي. زه له هماغو استثناعاتو وم چې له نیکه مرغه ما سره مې کورنۍ درېدلې ده، له پیل څخه تر اوسه یې حمایت رانه کړی ده. داسې هم نسو ویلی چې په افغانستان کې ستونزې نشته. نجونو لپاره ستونزې بیخي ډېرې دي. شاید وایو چې ډېرې استثنا نجونې به وي چې هغو له ستونزو سره مخامخ نه وي یا هم دوی ستونزې ونه لري. هغه کاري محیط کې وي، که ښوونیز محیط کې وي، که د پوهنتونونو محیط کې وي، که په کورنیو کې وي. حتی اقل موږ له یو ځایه تر بل ځایه چې ځو هغه اجتماعي ټولنیزې ستونزې چې موږ ته جوړې شوې دي د دې ګالل هم سخته. اما یوه مسله چې بیا ډېره مهمه ده، د دغو ټولو ستونزو د حل لاره د کورنۍ ملاتړ کېدلی سي. او لنی که مرغه ما سره می پلار، ما سره می مور او زما خورکی پوره ملاتړ یې درلودلی ده. نو ځکه زه فکر کوم د ما د بریالیتوب یو دلیل هم دا ده.
نو اغلی امینی، تاسو مخکې دا نوکړه چې درویش کاله مخکې تاسو میدان ورته کې زیږیدلې، یعنی تاسو درویش کاله نه یاست. سن مو ډېر کوچنی ده او په دې کوچني سن کې تاسو ماشاءالله د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال هستی. څنګه مو دغه برخه انتخاب کړه؟
له هغه وخته چې زه له مکتب څخه فارغ سولم یو یوازینۍ هیله مې دا وه چې ما خلک وپیژني، یعنی لکه ما پلار چې پیژني، لکه زما تره چې پیژني، یا زما نوره کورنۍ کې هغه کسان چې رسنیو کې کار کوي او له سختیو سره مخامخ شوي دي. ما هم غوښتل چې له همغو جملو کسانو څخه اوسم، ځکه مې کار لومړی له رسنیو څخه پیل کړ او ډېر علاقه مې هم درلودله دې ته چې رسنیو کې کار وکړم، اړیکې ولرم خلکو سره، له رسنیو سره. وروسته له هغه نه د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ویاند شوم. نو هغه زمان زه پوس ولم چې ویاندی یا هم د یو ادارې یا ارګان ویاندی په حیث باندې کار کړلم آسانه کار نه ده، ځکه ته د ټول ارګان د ټول نهاد او هغه غړي چې هلته کار کوي ته د هغو مسؤول یې چې ځواب ورکړي خلک. اما په عین حال کې دا خوند هم لري، ځکه ته جوابګوی د افغانستان خلکو ته، جوابګوی هغو کسانو ته چې دوی عملا تا سره یو ځای کار کوي چې هغه زموږ رسنیز همکاران دي. وروسته له هغه نه یو کال څخه مې زیات فیفا کې کار وکړل. انتخابات نا ټاکنو نمو نظارت کاو، ډیر ثقيله دنده و، ډیر سختي ورځې مو ولیدلې. هغه ورځې چې د افغانستان ټاکنو خلک ولیدلې و میاشتنی ټاکري مو نظارت کړلې، د دغه عدالت د تضمین لپاره مو شپه ورځ کار وکړ. وروسته لغنه کورنیو چارو وزارت له ما څخه وغوښتل چې راسم دوی سره مرسته وکړم او د دوی همکار اوسم، ځکه په رسنیو سره همکاري هغه هم د یو داسې وزارت چې کلیدي وزارت ده، ټول ورځ له خلکو سره دوی اړیکې نیسي. حتی زموږ ډیری همکاران د ټوک کوي یو کس چې افغانستان کې په ورځ زیګول کیږي تر هغه چې مړ کیږي کورنیو چارو وزارت سره هر ورځ په اړیکه کې ده په بیلابیلو برخو کې. نو دوی له ما څخه وغوښتل. ډېری خلک دا سوال کوي چې څنګه داسې زر راورسېدلې. اما دا زر رسېدلو تر شا ډېر زیات زحمت هم ده. یعنی داسې هم نه ده چې افغانستان کې دي یو ور ته پښتانه اوسي، یو ور ته میرمن اوسي، نجلۍ اوسي، بیا هم په دې په داسې یو ټولنه کې چې د افغانستان خلک تر اوسه هم میرمنو ته د دې اجازه هم نه ورکوي او د منلو وړ هم نه دي ورته هغه میرمنې چې د باندې کار کوي. تر دې ځایه رسېدل ډېر زحمتونه مې هم وایستل. اما خوشحاله یم چې حداقل د افغانستان خلک له ما څخه راضي دي او دوی یو مثبت دید د ما په اړه، زما د کورنۍ په اړه لري. دا د قوت نقطه ده ما ته.
یعنی هر بریا ته څوک رسیږي یو قرباني به ورکړي، تر څو چې قرباني ورنه کې څه لاسته نه راوړي. تاسو به کوم قرباني ورکړي؟
تاسو باور وکړئ چې لږ وخت زما کورنۍ زما دوستان له مانه ګیله کوي چې ته مصروف یې، یا مثلا موږ سره نه سیلی دی، یا ډېرې مواردو کې هغه کسان چې کار کوي هغو هم هغه انساني ژوند ته اړتیا لري، موږ تفریح ته نیاز لرو، موږ له خپلو خپلوانو سره لیدلو ته اړتیا لرو، موږ اړتیا لرو کورنۍ سره کینو، پرته له کار هم ژوند ولرو. اما تاسو باور وکړئ چې ما دا قرباني ورکړې ده. په ډېر کم سن کې زه فکر کوم ما ډېر څه له لاسه ورکړي چې ما باید دومره زر له لاسه نه وای ورکړي. یعنی شپه ورځ مصروف یم، شپه ورځ له خلکو سره له رسنیو سره په اړیکه کې یم، زه له دې کار عملا خوند هم اخلم. اما یوې خوا ته چې بیا ګورم چې ژوند تېرېږي، مګر ما له دغه درویش کلن ژوند څخه هغه هیلې چې یوه ځوانه نجلۍ یوه ځوانه مېرمن لري ما هغه نه دي لیدلې. یا مې هم دا لاره مې خپله ځان ته انتخاب کړې ده، زه پوهېږم. اما ډېرې وخت شاید دغه د ما لویه قرباني وي چې یو وخت پوه سم چې ژوند ټول تېر سه، اما زما د هغه د ځوانۍ د شدت ورځې ما په ډېر مصروفیت سره تېرې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علیکم
څوک د کوم ځینه؟
لومړی خو تا ته همدارنګه د ستاسو راډیو قدرمنې میلمانې ته همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه نه کې هیلې احترامات وایم.
وعلیکم السلام.
او حکمل حکمل یم د پکتیا څخه.
مهرباني حکمل وروره، څه پوښتنه لرې؟
مننه میلمانې ته همدا پوښتنه ده چې دوی اوس امن د کورنۍ چارو وزارت د استازیتوب کوي. آیا د افغانستان د ښځو په حقوقو باندې چې د کورنۍ چارو وزارت کومه برنامه د امنیت د تامین لپاره یا کومه بررسي لري او کنه لري، او که لرلی څومره پلی کړی ده، او کنه د افغانستان د ښځو د حقوقو یا د ظلمونو مخنیوي په خاطر باندې؟
مننه کور ودان. مننه کول ورور نه غلې مینی پوښتنه خو مخسته.
پرته له شکه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره لدی چې په دې اخرو کې کوشش کوي د هغو مېرمنو لپاره چې په دې وزارت کې کار کوي یو سالمه فضا جوړ کړي، موږ کوشش کوو چې ټول افغانستان کې مېرمنې له تاوتریخوالي سره مخامخ نسي. ځکه همدا هغه د پولیس اصلي دندې ته کور وګرځو، همدا ده چې قانون عملي کړي، په خلکو د ټولنې نظم او امن وساتي. کله چې وایو نظم، په دې معنا چې عدالت تامین وي د افغانستان ټولو وګړو ته، او هیڅوک له تاوتریخوالي سره مخامخ نسي، هغه که مېرمن وي که زموږ ورونه وي یا هم هر هغه بل څوک چې وي. په تېرې میاشت کې د جلالت مآب رئیس جمهور په حکم باندې د تاوتریخوالي د محو کولو لپاره کومه کمپاین شروع شوې وه په 15 د نومبر باندې، او 14 ورځنۍ کمپاین وه د افغانستان د ټولو مېرمنو د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره. هغه مېرمنې چې تر اوسه هم په لرې او پرتو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، ځکه له بده مرغه په 13 کلونو کې هغه کسانو چې د ښځو په نامه باندې دلته فعالیتونه وکړله، دا پروژه ای کارونه نه پروسه ای کارونه. تر اوسه هم د افغانستان په لرې او پرتو سیمه کې یو مېرمن سوځول کیږي، یو مېرمن همدا اوس هم وهل کیږي، یو مېرمن همدا اوس هم تاوتریخوالي ورسره کیږي. او کراسو د تاوتریخوالي اصلي تعریف ده، نو هغه زه فکر کوم چې له ټولو مېرمنو سره پرته له استثنا دا تاوتریخوالي کیږي. اما مهمه دا ده چې شاید موږ سره لفظي وي، شاید موږ سره اشاروي تاوتریخوالي کیږي، اما داسې مېرمنې شته چې هغو سره د وهلو ټکولو موضوع رامنځته کیږي او تاوتریخوالی ورسره کیږي. د دغو مواردو د منځه وړلو لپاره یوه مشترکه کمیټه جوړه سول چې په هغه کې به په ولایتو کې امنیه قمندانان وي، په راس کې او خپله د کورنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې چې دلته کابل کې ده، د وزیر صاحب په ریاست به دا کمیټه جوړیږي. هر هغه مېرمنه چې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي هغه ته به جدي رسیدګي کوو. هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې یو مېرمن چې هغه لوی قشر په افغانستان کې ده، یو مېرمن یعنی یوه کورنۍ تغی سر څنګه تاوتریخوالی کوي، او په هیڅ مورد کې به موږ دغو خلکو ته اجازه نه ورکوو. دغه کمیټې خپل کار هماغه وخت پیل کړ چې 25 د نومبر و، او د محو خشونت یو کمپاین پیل سه د ولسمشر په حکم باندې 14 ورځنۍ و، او فعالیت یې شروع کړی ده. موږ له رسمي او غیر رسمي چینلونه درې د اړیکې شمیرې خلکو سره شریکې کړي دي، چې سبا بیا د همدغه خبرونې په لړ کې بیا هم شریکې کوم چې دوی له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. موږ ته د اړیکه ونیسي، پولیس به ډېر در اقدام کوي، او موږ به هیڅ یو افغان ته د تاوتریخوالي اجازه نه د ښځې پر وړاندې نه هم د نارینه پر وړاندې ورکوو.
څومره به دغه پروسه ستاسې په نظر یعنی ګټوره تمامه شي؟ تر اوسه پورې د سیاړي کې راغلي دي، د قضیې ثبت شوي دي کنه؟
موږ دا کار د خپلو همکارانو لپاره پیل کړ، ځکه ډېری وخت کله چې موږ د 3915 یا نظامي مېرمنو په اړه غږیږو چې هغه پولیسو په لیکو کې کار کوي، او له زرو څخه زیاتې ملکي مېرمنې موږ سره په وزارت کې کار کوي. اول موږ کوښښ وکړ چې دوی ستونزې حل کړو، ځکه کله چې ته غواړې یو تغییر راولې، یو بدلون راولې، له خپل کوره یې باید پیل. د تا د کور په منځ کې کله کومې مېرمنې سره تاوتریخوالی کېږي او ته ځې بیا د باندې کله یو کور جوړوې، دا خو ناممکنه خبره ده. موږ د خپلو خویندو لپاره چې دلته کار کوي موږ سره دا کمیټه جوړه کړله، ډېره موثره تمامه شول. اول موږ کوښښ وکړ چې دوی اعتبار وکړي په دغه کمیټه باندې، ځکه دوی خپل شکایت رارسوي، د دوی هویت به پټ پاتې کېږي. دوهمه مسله دا چې که دا کمیټه خپل کار پیلوي، مېرمنې به بیا وروسته لږ نه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. دوهم دا چې په عادلانه شکل باندې دغو ستونزو ته رسیدګي وکړو. پنځو قضیو ته د مېرمنو چې پولیسو په لیکو کې وي موږ رسیدګي ورته وکړه، او هغو خوشبین هم دي، خوشحاله هم دي له دغه حرکت څخه. او اوس مو چې د ټول افغانستان د مېرمنو لپاره دا پیل کړې ده، هماغسې چې د کورنیو چارو وزارت په منځ کې موثریت خپل درلوده، له نورو مېرمنو سره به هم موثریت موږ د افغانستان د خلکو سره شریک کړو. او انشاءالله یو میاشت وروسته، ځکه موږ منتظر یو چې هر درې میاشتنۍ قضیې چې په درېو میاشتو کې موږ سره ثبت شوي دي او موږ هغو ته رسیدګي کړي، بیا یې جمعي شکل باندې له رسنیو سره شریک.
اغلې مینې، مخکې له دې چې تاسو نظام ته نوي راغلي، څنګه مو ارزوه چې نظام ته تګ ستاسو په نظر به څنګه وو؟
مخکې له دې چې کورنیو چارو وزارت کې نه وم، ما فکر کاوه چې پولیس یوه دنده ده او خلک یا مېرمنې دا دنده په شوق سره به اجرا کوي، یا به دوی ډېرې ستونزې لري، یا د کورنیو چارو وزارت هغه دید چې د خلکو ورسره و، دوی فکر کوي چې کورنیو چارو وزارت یعنی مردانه او نظامي فضا، او هلته د نجونو لپاره کار کول شاید ډېر سخت کار. اما یو شی چې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم، هغه دا ده چې نظامي فضا به وي سمه ده، اما مردانه نه ده. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبري د ښځو د شتون لپاره هلته ډېر کار کړی ده. شاوخوا 3915 او یا مېرمنې نظامي موږ سره کار کوي په کورنیو چارو وزارت کې، او له زرو څخه زیات ملکي مېرمنې هلته کار کوي چې په بیلابیلو برخو کې. او موږ د دغو 4000 مېرمنو لپاره د رهبرۍ تر کچې پورې موږ مېرمنې لرو چې د دوی استازیتوب کوي. د افغانستان د امنیتي سکتور په تاریخ کې دوه مېرمنې راغلې دي، موینانی سوي دي، چې هغه زه فکر کوم د افغان مېرمنو لپاره لاره هواروي تر څو د هغو ستونزې حل سي، او هغه د لارې هواروونکي خلک زه فکر کوم له ټولو څخه زیاتې ضربې ویني. له ډېرو ستونزو سره مخامخ شولې، اما اوس د دواړو وزارتونو فضا یې بدله کړې ده، او دا یو لویه خوشبختي ده د افغان مېرمنو لپاره چې موږ د موینانو تر حده پورې یو مېرمن په کورنیو چارو وزارت یا دفاع وزارت یا همدارنګه په امنیت کې لرو. د امنیتي سکتور په تاریخ کې یو انجلۍ راغلې ده، د دوی زبه سوې ده، او د دوی په استازیتوب باندې خبرې کوي. موږ هیڅکله په دغه امنیتي سکتورونو کې موږ مېرمنې نه درلودلې چې د رهبرۍ تر کچې کار وکړي. او عام خلک هم داسې فکر کوي چې یعنی نظامي برخه، امنیتي سکتور دا د نارینه و کار ده. داسې نه ده چې موږ له خواهنه کله ورونو سره مستونزه لرو، اما هغه مسله دا ده چې سهمیه، جندر مراتول، احترام کړل، په درنښت کتل یوې مېرمنې ته او هغې ته د رهبرۍ تر کچې پورې د تصمیم نیولو حق ورکول، دا هغه احترام ده چې یو اول ځل خو یو انسان ته دوی احترام باید ولري، وروسته له هغه نه مېرمنو ته.
څومره زمینه ورته مسایله ده ښځو ته البته په کورنیو چارو وزارت؟
یو خبر دا ده چې موثریت د کار یې ډېر ده. بله خبر دا ده چې کله یوه مېرمن راځي، هغه پولیسه کېږي او غواړي د ورور تر څنګ یې ودرېږي او امنیت ونیسي، هغه خو یو ور د ټول افغانستان د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. یو موضوع له بلې خوا د کورنۍ مسؤلیت لري، له بلې خوا سنتي ټولنه کې ژوند کول زه فکر کوم ډېره ستونزمنه ده چې ته راسې او نظامي کالي واغوندې او لار سي د سرک پر سر د خلکو د امنیت د ټینګښت ټوپک واخلي ځان سره. دا قهرمانی ده. مېرمنې کورنیو چارو وزارت کې ستونزه نه لري د وزارت منځ کې، اما سنتي ستونزې د باندې له وزارت څخه بيخي ډېرې دي. زه به یو لږو خاطراتو نه تاسو ته قصه وکړم چې یوې نظامي مېرمنې له ما سره شریکې کړې دي. موږ په ځانګړو قطعاتو کې مېرمنې لرو، نیک مرګ د طالبانو، د داعش یا د نورو مخالفینو پناهګاه دوی له منځه وړي، او په هغه کې مېرمنې شتون لري. نو دا مېرمن په ډېره خواشینۍ یوه نجلۍ وه او چې ما په یو کال کې شپږ ځلې له خپل کوره کډه کړې ده. شپږ ځلې په یو کال کې ملولې وي. زه به 2 بجې عملیاتو ته تلم، ځکه سبا ته به موږ نیمه شپه به مو داسې یو ځای پیدا کړی و د کابل په منځ کې چې هغو کې به داعش یا طالبانو فعالیت درلود، بمونه به جوړېدل، حکومت ته به یې لاره جوړوله، سبا ته به یو چیرې بم چاوده، او موږ ضرورت درلوده چې د ورونو تر څنګ یو دوه مېرمنې هم په دې قطعاتو کې وي تر څو د دغې لویې فاجعې مخنیوی وکړي. کله چې زه 2 بجې له کوره وتلم، زما هغه ګاونډیو کسانو چلته بجوان کا وام سایګانو به فکر کوي چې له اخلاقی نگانه کوم ستونزه لرم. په 2 بجې د شپې زه وزم لکوره او سبا ته راځم. نو زه غواړم ورسته لګنا ما په ټولو خبرونو کې دا قصه کړې ده، ځکه هغه مېرمن چې 2 بجې د شپې وزي، هغه د دې لپاره چې سبا ته د تا د اولاد، د تا کورنۍ، د تا مېرمن، د تا ورور، د تا خور په امنیتي مشکل سره مخامخ نسی. نو دا غا ستونزې دي چې مېرمنې په ټولنه کې غالي او هیڅ انګیزه د دوی لمنځه نه دي. یعنی تاسو باور وکړئ چې کده نظامی مېرمنو د ژوند له وضعیت څخه خبر سي زه فکر کوم دوستا سلام به افغانستان هر وګړي دوی ته وکړي نو زله هیوادوالو څخه غواړم چې د اقل کوم مرسته نسو کولای د هغو نظامی میرمنو لپاره ستونزه من جوړوي چې هغه د ماو د تا د امنیت ټینګښت لپاره راوتلی دي شپه ورځ یې وکړې ده اوس فکر وکړي له یوې افغاني میرمنې څخه کورنۍ څومره توقع لري
دا د هر افغان دنده ده چې د خپلو امنیتي ځواکونو هغه که میرمنې وي که نارینه وي د هغوی تر شا ودرېږي او حمایت یې کړي سره له دې چې دلته ټولنې کار کوي د ښځو وزارت شتون لري او په دې برخه کې ډېرې یعنې پیسې راځي مصرفېږي تاسې له څه بولئ چې ولې دغه تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي
هغه ګزارشونه چې نشر شول په لیکې ښایي چې په افغانستان کې سږ کال نسبت نورو کلونو ته 8% تاوتریخوالی د میرمنو په مقابل کې ډېر سوی ده اما زه فکر کوم ډېر سوی نه ده ښځې آګاه سولې ښځې پوه سولې چې والله ستا د خبرېدلو په ډېرو پخوا وختونو کې که حساب وکړي د اقل هغه قصې مو چې یوازې اورېدلی دي د افغانستان وضعیت یوه لویه فاجعه وه هغه تاوتریخوالی چې کېده له میرمنو سره حداقل د ښځو وزارت شتون یا د کورنیو چارو وزارت شتون او د دوی دغه خبرتیا چې حداقل موږ سږ کال مثلا څلور شمېرې خلکو ته اعلانوو او وایو چې له کوچني تاوتریخوالي سره چې مخامخ سوی موږ ته اړیکه ونیسئ او دا قضیه موږ ثبتوو نو دا کله چې میرمنې هر څومره ډېره آګاهي دوی ته ورکول کېږي هر څومره دوی ډېرې خبرېږي چې دا د لار سته د دې لپاره چې تاوتریخوالي سره مبارزه وکړو چا ته اجازه ورنکړو موږ سره تاوتریخوالی وسي په هماغه اندازه د دوی اړیکه یعنې له حکومت سره اړیکه له هغو ارګانونو سره چې دوی د ښځو لپاره کار کوي ټینګه سوې ده او تاوتریخوالی کم سوی دی حداقل په مرکزونو کې چې وګورئ په لویو ولایتونو کې ښارونو کې چې وګورئ د میرمنو وضعیت ښه ده یعنی په د پخوا په مقابل کې د پخوا په پرتله تاسو مقایسه کړئ چې څومره ستونزې دلته خلکو درلودې حداقل د طالبانو په غتریخه دوره کې څومره ښځو ستونزې درلودې مکتب نه وه پوهنتون نه وه ښځې باندې نسوی وتلی حداقل یوازې زموږ حضور په حکومت کې 1.5% ده اوس دلیل یې دا دی چې ښځې پوه سوي دي چې دلته یوه لار شته چې خلک خبر سي قضیې یې ثبتېږي چې زه هیله منده یم هغه فیصدې باندې موږ کار نه لرو خدای دې وکړي چې بل کال ته وایي چې 10% تاوتریخوالی ډېر سوی ده هغه دلیل یې دا دی چې ښځې خبرې سوي دي چې لار شته د قضیو د ثبتولو لپاره مهمه دا ده چې موږ په لرې او پرتو سیمو کې ښځو لپاره کار وکړو هغه میرمنې چې تر اوسه حتی هغه ابتدایي سواد هم نه لري هغه میرمنې چې تر اوسه هغه ابتدایي حق کله چې د ښځو حق وایو شاید هغې ته سوال وسي چې زما حق څه شی ده کوم موارد د ما حق کېږي او ډېرې مواردو کې یوازینۍ اشتباه چې موږ کړې ده هغه دا ده چې موږ تل میرمنو ته ویلي دي چې دا د تا حق ده دا د تا حق ده دا مسله د تا حق ده ښه فکر به وکړو چې یو میرمنه سل په سلو کې پوه سوله چې کوم موارد یې حق دي کله چې یو نارینه هغې ته حق ورنه کړي دی په څه رقم واخلي ترې او هغه حقونه پېژني یعنی اوس دغه طریقه بدله سوې ده حکومت او مخصوصا د ښځو چارو وزارت دا طریقه بدله کړې ده اوس ټول موارد نارینه و ته راځي یو نر باید پوسی چې د خور د مور د میرمنې د لور حق څه شي ده کله چې پوس او د سواد کې چل وړ لاړه دا خود به خود دا وضعیت تغییر کوي چې زه هیله مند یم په ډیر نږدې وخت کې به موږ دغه بدلون شاهدان اوسو او هیڅ یو میرمن چې هغه انسان دغه وجداني او انساني لحاظ نم کوو ګورو ژوند ډیر لنډ او موږ ډیر کم فرصت لرو دی خوشاله ژوند لپاره نو ولې تاوتریخوالی یوازې میرمنو سره نه زه هیڅ کلم نه غواړم چې هتا یو انسان مانا سره تاوتریخوالی وسی 25 نومبر به موږ خبرونه درلودې بیلابیلې او هر څوک په دې اړه غږېدل چې د ښځو په اړه د تاوتریخوالی باید منځ لاړ شي او د ما خبر دا ده چې د انسان په اړه د تاوتریخوالی له منځه لاړ شي داسې هم نه ده چې موږ فکر وکړو سل په سلو کې تاوتریخوالی همیشه د نارینه لخوا پر ښځه کېږي ځینې مواردو کې موږ داسې ښځې هم وینو چې د تاوتریخوالی لامل ګرځي بېرته په ښځه باندې یا په نارینه باندې دا به ښه وي چې موږ کار وکړو د تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره د انسان په مقابل کې او دا به ښه ګزینه وي
غلې مینې تاسره لدې چې تاسو ویل چې په کورنۍ چارو وزارت کې د ښځو لپاره کارونه کېږي او یعنې شوي دي خپله شخصا د ښځو په برخه کې کوم کارونه کوئ که نه
کله چې په فیفا کې ما موږ د دې لپاره کار کوو چې د ښځو ونډه په سیاسي برخه کې ډېره سي موږ ولې په کله چې نوماند کېږي ولسمشریزو ټاکنو لپاره یا مخصوصا د پارلمان ټاکنو لپاره نو د پارلمان ټاکنو لپاره موږ ډېر زیار وایسته نو هماغه و چې تقریبا 40% میرمنې موږ کاندیدانې درلودې په ټاکنو لپاره او د پارلماني ټاکنو لپاره کار مو کاوه چې ولایتي شورا او همدارنګ نورو ټاکنو ته چې هغه و ډول ټاکنې په قانون کې ذکر شوی دي موږ میرمنې ورته ولرو په بیلابیلو برخو کې موږ کار وکړ تر څو میرمنې دغه ظرفیت پیدا کړي او دغه حس په ځان کې پیدا کړي چې ته هم کولای شي ځان کاندید کړي او له ډېرې شرعي او قانوني لارې څخه ته کولای شي د خلکو استازي اوسې پارلمان کې د دغو میرمنو د شکایتونو د څېړلو لپاره موږ یو ښه ارتباطي پل وو د شکایتو کمیسیون ترمنځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د ښځو د ونډې لپاره چې هغه وخت کې د ولسمشر د حکم پر اساس باندې د هغه نهادونه چې دوی نظارت کوي له انتخاباتو څخه دوی یو 15 کسیز لست باید ورکړی وای د کمشنرانو د انتخاب لپاره موږ په هغه کې 15 میرمنې انتخاب کړلې چې نوې لنیک مرغ عمل نو اوس په کمیسیونونو کې کمشتران دي. یعنی دغه کارونه دي چې موږ په جمعي شکل د ښځو لپاره کړی. اوس په کورنیو چارو وزارت کې د رهبرۍ تر کچې پورې د دوی د غږ رسول زموږ لویه دنده ده. یعنی حداقل د ما دنده ده چې هغه میرمنې چې کار کوي یا نه کوي کورنیو چارو وزارت د دوی غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي. دوی څه ستونزه لري د ترفیع په برخه کې، د دوی د کار په برخه کې، په ولایتونو کې دوی څه ستونزه لري، یو میرمن څه غواړي له خپل ادارې څخه، له خپل ارګان څخه چې دا کار ورته کوي، د سر په قیمت ورته ناسته ده او کار ورته کوي، دا څه غواړي. دغه د غږ رسونې لپاره او همدارنګه ډېر لوی پلانونه لرو د ښځو د زیاتوالي لپاره په کورنیو چارو وزارت کې. حداقل یو کوچنی مثال یې دا ده، کله چې زه راغلم کورنیو چارو وزارت ته، دوه میرمن نور ما سره کار کوو په مطبوعاتو په برخه کې په ټول ریاست کې، اما اوس موږ 15 نفر یو چلته کار کوو او دا لړۍ بلا هم دوام لري تر هغه وخت پورې چې موږ د جندر مسله کله چې وایو جنسیتي توپیر باید له منځه لاړ شي، ورونه او خویندې باید یو ځای کار وکړو، د یو ښه، د یو آباد او د یو آرام او سوکال افغانستان لپاره او د یو داسې هیواد لپاره چې هغه د ښځو حقوقو ته په درنه سترګه ګوري.
هغه لامې ځینې خلک به داسې وایي چې مثلا داسې فکر کوي چې د ښځو لپاره کار کول یوازې د ښځو وزارت یا د ځینې مدني ټولنو یا د ځینې کسانو چې بیرون او دوی کار د ښځو لپاره کار کول د چا دنده ده، څوک باید کار وکړي؟
د موږ خلک ډېر کله کله غلطې دیدګاوې لري یا غلط برداشت لري. مثلا فکر کوي د امنیت ټینګښت یوازې د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت ده، د ښځو لپاره کار کول یوازې د ښځو چارو د وزارت مسؤلیت ده. یا مثلا په دې او اخرو کې هغه موضوع چې ډېره ګرمه ده، هغه د هوا ککړتیا ده. فکر کوي چې یوازې دا هم د حکومت دنده ده، حکومت د راوځي نو هوا دې پاکه کړي. په دې فکر نه کوي 15-16 میلیونه کسان چې په کابل کې ژوند کوي، دوی هر یو کې یو سرتېری اوسي او د امنیت په ټینګښت کې موږ ټول امنیت وساتو، امنیتي ستونزه به پیدا سي. زه فکر نه کوم هیڅ امنیتي ستونزه موږ ولرو. که دا ټول یو ځای شو، له غیر معیاري سون توکو څخه ګټه وانخلو، د کابل هوا به ککړه سي، فکر نه کوم هیڅ کله ککړه سي. که دا ټول راځي یو ځای شو، هر څوک د یمغې میرمنې ته کار وکړي چې هغه د دې په کورنۍ کې ژوند کوي، که د خپل میرمنې د احترام ورته وکړه، د ټول افغانستان د ښځو لپاره یو کار کړی. شاید ډېری خلک د دې وسه ونه لري چې د ټول هیواد د ښځو لپاره کار وکړي چې هغه 50% د حکومت جوړوي یا 50% په ټولنه کې دوی ژوند کوي. خپلې میرمنې ته دې چې کار وکړي، خپلې خور ته دې چې کار وکړي، خپلې لور ته دې چې کار وکړي، یو مور ته دې په درنه سترګو وکتل او هر څوک یې له ځانه شروع کړي، موږ به په ډېر لنډ مهال کې به داسې یو افغانستان لرو چې ښځې به نه پکې ستونزه لري او نه به هم دوی جنجال لري، نه به هم ګیلې لري د نارینه و له طبقه څخه. ځکه ډیری خویندې چې زه وینم، حتی عقده یې اخیستي په دغه برخه کې. شاید هم ټول نارینه داسې نه وي، شاید هم ډیر مثبت او ښه خلک هم په دغه جمع کې وي چې شته، ډیر داسې کسان شته چې هغه ملاتړ کوي له خپلې کورنۍ څخه، له خپلو میرمنو څخه، حتی له نورو کسانو چې په یوه اداره کې ورسره کار کوي، په یو محیط کې ورسره کار کوي، یو ځای درس ورسره وایي، یا هغه کسان چې د باندې کار کوي، هغو ته ستونزه نه جوړوي. همدا چې هر افغان یوې بلې میرمنې ته ستونزه جوړه نه کړله، یو لوی کار یې کړی د افغانستان د میرمنو لپاره.
واقعا ځینې داسې خلک هم په ټولنه کې شته چې هغوی خپلې میرمنې ته ناراضي وي او هغوی به میرمنو ته کار کوي.
دقیقا داسې ډېرې قضیې شته چې عملا د مدني فعال باندې مشوره ده، په هغه کس باندې چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي، اما چې له شخصي ژوند نه خبر سي، د خپل خور، د خپل مور، د خپل ښځه له دنه خاورس نه لري، نو دا هغه موارد دي چې که ځان لپاره ته بدلون رانه سي وستلای او دیموکراسي یوازې د همسایه کور لپاره غواړي، دا نو ناممکنه خبره.
راز شمیرو ته که شمیري دوستان ته ووایو چې وخت هم کم ده، بیا به کوونی
یو خو هغه شمیره ده چې موږ تل تاکید پکړی دی، یو سلونو د شپې ته د ټول امنیتی ستونزو لپاره ده. درې نور شمیرې موږ د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې جوړې کړې دي چې هغه ته به درې کسان موظف دي چې په دوامداره توګه شپه ورځ باید دغو هیوادوالو ته ځواب ورکړل سي او عاجل به له امنیه قمندانیو سره دا موضوع شریکېږي او دوی به له خپلو ستونزو لپاره د شریکولو لپاره موږ سره کاملا مسؤونه اوسي. زه خلکو ته مخصوصا میرمنو ته چې اوس زما غږ اوري، دوی ته وایم چې دغه اړیکې تاسو کله له ستونزو سره مخامخ کېږي، اړیکه ورسره ونیسئ، ستاسو هویت نه شاکیږي او پټ پاتې کیږي. یو سلونه نسته د دې تر څنګ 0-22-14-14 یوه شمیره ده، 0-19-20-28 بله نمره ده، د دې تر څنګ 0-22-14-15 بله نمره ده، چې خلک کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي او د دوی د تاوتریخوالي مسایل وڅېړل سي،
خصوصا خویندې.
که تاسو اجازه راکړئ زه به یو ورده په دری هم وایم. کسایی که صدای ما را در ولایت دوردست یا در کابل یا در هر جایی شنونده رادیو هستی و میشنوین، من به نمایندگی از وزارت امور داخله باید به شما اطمینان بدم که تماس شما به شماره ایزلی که اینال برتون به خانش میگیرم کاملا هویتتان نزد ما حفظ میمونه و هیچ کسی هم به جریان نخود بود که شما تماس گرفتین و مسئله خشونت را مطرح کردین. 020-22-11-716 دوباره تکرار میکنم 020-22-11-716 شماره تماس دیگه 0791-20-27-62 و شماره دیگه هم 020-22-17-158 و شماره 119 ما که همیشه در اختیار مردم افغانستان است و بسیار جدی کار کردیم تا هر لحظه بر مردم افغانستان قابل دسترس باشه.
دیر مننه که کور بودن چه خبر بودن دوستان تاس نه مننه که
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام